اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیبا ریډیو دی د وایس اف امریکا د خبرونه کې درته ځو محمد اکرام په خیر اغلی وای. د پاکستان د خزانه وزارت او مرکزی بانک د زیارت په ورځ د اقتصادي چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي پاکستان په 2023 کال کې د سټینډ بای تړون لاندې د نړیوال مالیاتي ادارې ایم ایف نه په 15.09% سود باندې د درې ارب ډالر قرض اخستې وکومه چې دغه مالیاتي ادارې د معمول د سود د شرح نه ډیره زیاته ده. افواد خزانه وزیر محمد اورنگزیب ویلي حکومت د نړیوال مالیاتي ادارې ایم ایف سره د 2 ارب ډالر قرض نوی پروګرام په سرتړون کې پرمختګ کړی دی او تمل لري چې د ستمبر په میاشت کې د ایم ایف د اگزیکټیو بورډ د دې منځوري ورکړي. موړي ویلي حکومت د ایم ایف لخوا تجویز کړو اقتصادي اصلاحات او عملي کولو باندې کار کوي. پاکستان د ډیر مودې راهیسې د قرضونو بوج، بیروزګاری، ګرانۍ او یو شمېر نورو اقتصادي مسلو سره مخ دی. امریکای پرنسټن یونیورسيټي اقتصاد پوه ډاکټر عاطف میا په خپل ویبپاڼه باندې لیکلي غریب ملکونو ته په تیزۍ سره اقتصادي ترقی کولو یو قدرتي ګټه ترلاسه وی، خو زیاتوي چې پاکستان دغه اقتصادي ودې نه په دې وجه ګټه یا فائدہ نه د اخستې چې دغه ودې لپاره په کار ضروري شرطونه نه دي پوره کړي چې پکې تعلیم، د قانون واکمنی او د بنیادي حقوقو تحفظ شامل دي. موړې وای چې پاکستان د خپل برابر ملکونو نه د ترقی په یو شمېر معیارونو کې ورسته دي. د نړیوال بانک د شمیرې تر مخه پاکستان د یو شان ترقی کوونکو ملکونو په قطار کې په درې کې یو برخه سرمایه کاری کوي. په دغه ملک کې د ماشومانو د مړینې شرح ډیره زیاته ده او د لیک لوست شرح کمه ده او د پاکستان خزه د غریب یا ترقی کوونکو ملکونو په نسبت د نیمه کمه برخه نوکری او مهنت مزدوري کوي. پاکستان کې هر کال 1,14,000 ماشومان مړ کیږي. د پاکستان د تعلیم محکمې شمیره ښایي چې د ملک 8 میلیونه آبادی لیک لوست نشي کولای. د پاکستان اقتصادي مشکلاتو، ګرانۍ، بیروزګاری او د ترقی په لار کې خندانو په اړه نن په دې پروګرام کې د ملمنو سره خبرې کوو. موږ سره به په پروګرام کې برخه اخلي د مردان ندریبه خبريال ریاض حسین، د پېښور یونیورسيټي د اقتصادي علومو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر زلاکت خان او د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي د اقتصادي علومو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق صاحب. او اول په پروګرام کې یو وړ شانې تماخ دا د وایس اف امریکا دیوا د هلو وی او ای خبرونه ده. نن اولنې خبر خدای چې د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنگزیب ویلي چې د خلیجی هوادونو د بانکونو سره خبرې اترې کوي چې دغه ملکونو نه 1,460 ارب ډالر قرض ترلاسه کی. دا قرض د ایم ایف سره د تړون وړاندې اخستل کیږي چې د شدايه او شرط وي. په دې باندې به هم په تفصیل سره خبرې اترې کوو، خو 13 ورځ د خزانه وزیر دا هم ویلو چې دی تملری پاکستان تملری چې د ستمبر په میاشت کې د ایم ایف سره د 2 ارب ډالر قرض په سر باندې یو تړون تورسي او بلدا چې د ایم ایف لخوا چې کم شرطونه اخودل شوی چې په ملک کې اقتصادي اصلاحاتو کې په هغه باندې هم کار روان دي. اول ځو په دې باندې د اسلام آباد نه زمونږه خبريال الیاس خان یو ریپورت را لګلې. اول تاسو ته دا وړاندې کوم.
پاکستان او ای ایم ایف د جولای په میاشت کې د 2 میاشتو پور پروګرام باندې رضا شوی او ای ایم ایف ویلي چې دا پروګرام د اگزیکټیو بورډ د منځوري او د پاکستان د پراختیا او دواړخیزو پور ورکونکو څخه په وخت د مالیاتي یقیندهانیو یا ضمانت ډاډ ترلاسه کولو سره مشروط دی. اورنگزیب رائټرز خبری ادارې ته په یو لیکلي پیغام کې وویل موږ په ستمبر کې د بورډ منځوري لپاره د ای ایم ایف سره ښه پرمختګ کوو. سیړونکو وایي دا پور د پاکستان د پاره ډیر مهم دی، خو ائتلافي حکومت ډیر کمزور دی او دا ایم ایف ټول شرطونه عملی کول به ورته ډیر مشکل وي.
د اقتصاد د پاره د ایم ایف سره د پور د لوزنامه ډیره ضروری ده، خو بلخوا حکومت هم د فشار لاندې دی، ولې چې یو خدا یو کمزوري ائتلافي حکومت ته او بل په هیواد کې سیاسي استحکام هم نشته. نو داسې حالت کې به حکومت آیا وکړي شي چې د ایم ایف سخت شرطونه عملی کړي؟
د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د روانه میاشتې په شپږمه نیټه ویلي وو چې درې دواړه خزانه پور ورکونکي دوست هیوادونه د یو کال لپاره د دولس ارب ډالرو د پور ورکولو مودا غزولو ته رضا شوی دی. د پاکستان سټیټ بینک گورنر هم هیله څرګنده کړې چې د جون کال 2015 پورې به ورته 14.5 ارب ډالر قرض رول اوور یا بیا ورکړی شي. سیړونکي وایي پاکستان دا وخت سختو اقتصادي ستونزو کې انخته دی او د ایم ایف نه د پور د یو بل پروګرام اخیستلو او د اقتصادي اصلاحاتو کولو پرته ورسره بل اصلار نشته.
دا خو یو حقیقت دی چې پاکستان ته دا وخت د ایم ایف پروګرام ډیر سخت ضرورت دی، ولې چې صرف روان مالی کال به پاکستان ته د 40 ارب ډالرو څخه زیاتې بارني قرضې ورکول وي، او بل د ایم ایف پروګرام سره د نورو مالیاتي ادارو باور هم زیات شي او هغې هم پورونه ورکول پیل کړي.
البته د ثناء الله په وینا چې د ایم ایف ټول شرطونه عملی کولو سره به ګرانی نور هم سیوا شي، خو زیاتوي که راتلونکي دریو کلونو پورې دا پروګرام روان وو نو د پاکستان اقتصاد کې به ثبات راشي. څیړنیزې ادارې فچ 13 ورځو کې ویلي وو د پاکستان د حکومت سخت اقتصادي پریکړې د ایم ایف سره د پروګرام لپاره لاره هواره کوي. دغه سازمان ویلي وو د پاکستان لپاره تر ټولو لوی اقتصادي خطر د بارانه یو قرضو فشار دی. په کال 2023 کې پاکستان د سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ لوجه د اقتصادي سکوت په درشل ولاړ وو، خو د دوستانو هیوادونو د مالی مرستو او د ایم ایف سره د 3 ارب ډالرو د لنډمهاله پور پروګرام لوجه د دیوالیه کېدو نه بچ شوی وو. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو د الیاس خان رپورت د اسلام آباد نو اوریدو چې پاکستان دا وخت کې په اقتصادي میدان کې په کم ځای باندې ولاړ دی، څومره قرضونو ته ضرورت لري. د پاکستان د بهر ملکونو قرضونو په اړه به خبرې اترې کوو. د ملک دننه ګرانۍ او د پاکستان دا وخت کې چې کوم معاشي حالات دي په دې باندې به خبرې کوو. اول موږ سره غلې د ریاض حسین د مردان نه. ریاض حسین، تاسو ته سلیم شو، آیو په خیر علی. ډیر مننه اکرام صاحب، مهرباني. ډیر مننه کوریا حسین صاحب. اول خو دا چې کوم خبر ورسته راغلی دی، دا د نن ورځې خبر دی چې پاکستان اوس کوشش کوي چې د عرب ملکونو د بانکونو نه پیسې واخلي، او دا تقریبا 3 ارب ډالر خو درې شوی دی. هغه وایي چې دا کېدای شي د ایم ایف چې کوم خبرې اترې دي هم د هغې یو سلسله او لړۍ وي. پاکستانی میډیا څومره په دې باندې سویل دي چې د چانه دا قرضونه اخستل کیږي؟
جی اکرام صاحب، بالکل دغه پاکستانی ورسپانې دي دغه خبر نن شایع کړی دی، او په دې کې دا ورسو کې چې کوم خبر راغلی دی نو پای کې دا ویل شوی دی چې په دوبه کې چې کوم کمرشل بینکونه دي هغه سره د وزارت خزانه چې کوم دی او دا وی چې کوم ټیم دی هغه کې وزیر خارجه او وزیر خزانه او بیا دا وسره چې کوم نور د توانای کوم وزیر دی یا نور چې کوم سیکریټریز دی هغه سره هم پدې کې شامل وو. دا وی یو ورکمن میټینګ هم شوی دی. پدې کې دوه بینکونه دي، یو د دوبه اسلامیک بینک ته او بیا ورسره بیم چې کوم دی نو المشرق بینک ته. د دې دواړو چې کوم مشران دي چې د دې سره د وزیر خزانه چې دی نو محمد اورنګزیب دا وی میټینګ شوی دی او دا ورچوال میټینګ دی. او پدې کې دا وی شوی دی چې حکومت پاکستان یا وزارت خزانه دا کوشش کوي چې 3 ارب ډالر چې دی نو د کمرشل بینکونو نه لاسکری. او دغه خبر کې دا هم راغلی دی چې د دین وړاندې د ایم ایف سره چې کوم او لوزنامه شوی دا او یا راتلونکي وخت کې باندې ایگزیکټیو بورډ د 2 ارب ډالر منځري ورکړي، نو د دین وړاندې دا د ایم ایف شرط هم دی چې پاکستان خپل غیر ملکی زر مبادله ذخیره چې دا به د دې کال راتلونکي اخره پورې باید تقریبا 12 ارب ډالر ته دا رسی. د دې وخت کې چې کوم د پاکستان د سٹیټ بینک یا د وی چې کوم غیر ملکی زر مبادله ذخیره دا نو دا تقریبا 9 ارب ډالر نه لږه شانتي زیاته ده. نو دا یو کوشش دی چې را د دې ایم اف د چې کومه قرضه ده دا به ملاویږي، خو د دین وړاندې چې دینو حکومت دا کوشش کوي چې د خپل غیر ملکی زر مبادله ذخیره چې دنو دغه سیوا کړي او په دې کې اضافه وکړي. دا خبر هم راغلی دی چې روان مالی کال چې کوم د ایم اف سره کومه خبره اترې وړاندې شوې دي، او بیا به دغه اورنګزیب هم ویل دي چې د دې بلې میاشتې کوم چې ستمبر دی هغه کې به ایم اف چې دینو دغه پیسې چې کوم دي هغه قرضې مزدوري به ورکړي. نو دا ویل کیږي چې یو خدای دې چې مجموعي تور د دې قرضونو وړاندې پاکستان ته دري اربا ډالرو د فاینانسینګ یا د قرضو اخستو ضرورت دی. او اورنګزیب هم دا خبر کړی دی چې دو ارب ډالر چې دنو په دې روان کال کې چې دنو هغه پکار دي پاکستان ته، بیا یو ارب ډالر چې دنو بیا په بل کال کې چې دنو پاکستان ته پکار دي. خو د دې سره سره دا یو کوشش دی چې پاکستان کوشش کوي چې د دې مجموعي کمزوري مبادله ذخیره ده چې کومه د کمرشل بینکونو سره ده او بیا د سټیټ بینک سره ده، بس تقریبا 19 یا 20 ارب ډالر ته ورسي. دا یو امید سرګندېږي. د دې سره سره بیا دا ویل کیږي چې د وزارت خزانه دا هم کوشش کوي چې د متحده عرب امارات سره تقریبا د 3 ارب ډالر چې کوم پور دي دا غي نیټه چې د وغرانی دی دا نو چې دغه رول ورکی او مجموعي تور د پاکستان چې کوم قادین وړاندې کوم ریپورتونه راغلي، نو حکومت او وزارت خزانه هم دا خبره کړې و چې 2 ارب ډالر چې دین دا با پاکستان ته یا رول ورشي یا بد دی مودا چې دغه هغه وګورو شي او هغه تر اوسه پورې لا نه عملی شوی. نو دا ویل کیږي چې د ایم اف چې کوم قرضه ده نو هغه هم په دې وجه باندې لیټ شوی ده چې کوم دوست ملکونه دي یا چین دي یا سعودي عرب دي یا متحده عرب امارات دي، هغه دا ویلی چې دا به رول ورکي خو هغه پیسې لا دا غي مودا چې دغه لا نه ده غوډول شوی. او د دین وړاندې محمد اورنګزیب دا هم ویلی چې د اگست په دې اخر کې به پاکستان چې دین دغه او ارب ډالر چې دین دغه چې کوم پور دي دغه منځوي به ورکړي شي، او هغه تر اوسه پورې لانه ده شوی. او اتیشتم نیټه باندې د اگست چې کوم اجلاس کیږي د ایم اف په پاره کې د پاکستان نوم هم نه دي شامل، نو اوس دغه خبر راغلی دی چې دا په سپتمبر کې کیږي شي پاکستان ته دغه منځوري چې دغه ورکړي شي.
جی ریاست یقینا تاسو تفصیل سره دغه ټول هرڅ ویلې، خو ځنې د پاکستان چې کوم اکانومیستان دی قسم د کلاورز ډیر دي چې د دې میاشتې د ګرانې کمشره د پخغي باندې سوېر شي، خو هغه چې کوم پریډکشنز کړی دي په ګرانې کې د کمی امکان لیدل کېږي.
اجي دا سي ورپانی هم دغه خبره کوي، یو وزارت خزانه خو لا ریپورت نه راغلی، خو دغه چې کوم پاکستانی ورپانی دي دغه خبره هم پاغي کې راغلی دی. هغه دا یو اٹکل کړی دي چې کېږي شي چې دوست چې کوم روانه میاشتې اگست پدې کې گرانی چې دنو هغه انور هم را کوم شي، او دا سنگل ډیجټ تراشي د 10 فیصد نه هم راشي 8 فیصد تا یا 9 فیصد تا دا راکو دي شي. د دین وړاندې موږ دا کتلی وږي چې په کم د جون میاشتہ جون په میاش کې چې کما گرانی ونه هغه یو لس فیصد تراغلی وو، بیا دا غین وستو دغه گرانی کې چې دنو دغه کې زیاتوالی لګراغلی وو 2.6% دغه ریکارډ شوی وو. اوس دی وخت کې دا اټکل کیږي چې کېدی شي په اگست کې دغه گرانی نور هم را کم شي. د هغې بنیادی وجه خو لا تر اوسه پورې خودلی شوی نه ده، خو د دې سره سره بیا دا خبره هم تړل کیږي چې پرست کا گرانی را کمیږي نو بیا کېدی شي چې د پاکستان چې کوم د سود شردا یا چې کوم مرکزی بینک ته داغه چې کوم د سود شردا هغه کې هم کمی راشي، ځکه چې دا دین وړاندې چې کوم سٹیټ بینک چې کوم ګامونه اغستې مو پاره کې د سود شر چې دنو دا دوه لچ دنو راکم شو، یو ځل چې دنو یو نیم فیصد راکم شي وو، او بیا ورستو په دې ورستو کې چې دنو هغه تقریبا یو فیصد چې دنو پاره کې کمی راوستې شوې ده. خو کم چې تاجران دي یا چې کوم سوداګر دي هغه وی چې اوس هم د سود شر چې دنو هغه زیات ده.
د سوت چر دی وخت کې صد تقریبا 19 کې دا، او په لاست اخیری ځل په دې کې څومره کیمرا وصله شو
اخیری ځل چې اوس په دې ورستو کې کم کیمرا وصله شو، نو هغه تقریبا 1% په دې کې کیمرا وصله شو دی، او دا 19.5% دی وخت کې د سوت شر دا، او دغه امکان سرګندېږي چې کېدی شي چې دا 13% تراشی دا نور هم را کم شي یا 1% یا 1.5% په دې کې کیمرا وستی شي. او د دې سره بیا دغه خبر هم کیږي چې کوم د کراچی انټر بینک چې کوم ریټ ته کایبور چې کوم دینو هغه کې هم ویل کیږي چې هغه کې کیمرا غلې دي، نو کیږي چې دغه د سٹیټ بینک چې کوم د سود شر دا هغه هم راکم کړی دا صرف یی لیکي چې یو وادي دانه چې د سٹیټ بینک لخوا یا چې دنه دا خبره بیا ټول په خبره چې د سمچر راکم کی ځکه چې په ورستو کې بیا د توانای چې کمی بي زیات شي وي یا په بجټ کې چې کوم ګامونه حاصل شي وي خاص کر د ټیکسونو په حواله باندې او د توانای په حواله باندې نو د هغې له وجې بیا دغه یو یره هم سرګندېږي چې کېدی شي چې سٹیټ بینک د سمچر راکم نکړي ځکه چې د توانای بي زیات دي یا ور سره د ټیکسونو چې کوم نظام دی پاره کې بیا زیاتوالي یا ټیکسونه زیات کړی شي دي نو دا غي په وجه پګرانې باندې بیا اثر هم کوي شي ځکه چې ورستو کې ګرانی چې دنو خلکو سره چې بیا د موږ خبرې کیږي نو ګرانی چې دنو هغه د دغه نه مطمئن نه دي اگر چې حکومت وی چې ګرانی راکمیږي په حقیقت باندې را روانه ده او د دې سره بیا په مارکیټ کې د خلکو په ژوند باندې چې دنو هغه سي مثبت اثرات چې دنو هغه نه لیدل کیږي
اوس په پاکستان کې د بجلی په قیمتونو باندې ډیر باس روان دي خاص کر د خبر پښتونخوا چې خرچه په سمره راځي او په پنجاب کې چې د پنجاب وزیر اعلی او د هغه سره سره د مسلم لیگ نون مشر میانواز شریف او د هغه د نوموړي لور چې د پنجاب وزیر اعلی وزیر هم ده هغه انسنټیوز یا ځنی امارات او سانتیاوی خلکو تور کولی په دې باندې سمره با روان دي چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی کم نرخونه دي هغه سمره زیات دي
جی اکرام صاحب دا خبره بالکل ډیره مهمه خبره ده او په دې باندې ډیر زیات بحث چې دینو هغه کیږي په ټوله خیبر پښتونخوا کې چې دینو زیات اکثر سیاسي خلک هم او بیا چې کم مدني ټولنه ده هغه په دې باندې چې دینو هغه بحث کیو بیا زما دا ویم چې په ثوابې د لکه خدای لپاره باخیده چې دینو اکشن کمیټي چې دینو هغه جوړ شوې ده هغه لګیا ده وخت وخت باندې احتجاجونه هم کوي او بیا د حکومت نه دغه مطالبه هم کوي چې چونکی په خیبر پښتونخوا کې بجلی چې دینو هغه د وګونو جوړیږي او بیا په هغه باندې کوم خرڅونه دي هغه هم کم دي نو دغه بجلی چې کوم جوړیږي او بیا چې کله دا گریډ ته دي گریډ ته چې پنجاب کې کوم مین گریډ دي او د دې سره بیا کوم چې د ایټی پیز بجلی دا یا د بجلی په ذریعہ یا چې کوم نیوکلیر بجلی دا یا چې کوم د کویلی په ذریعہ کوم بجلی جوړیږي دا ټول یو ټی او بیا د دې ریټ چې نو هغه بیا سیوا شي نو د خیبر پښتونخوا خلک بیا تر سیاسي مشران یا مدني ټولنې پالان هغه وخت وخت دغه مطالبه هم کوي چې چونکی زمونږ بجلی چې کوم دا یا دلته په خیبر پښتونخوا کې چې کوم بجلی جوړیږي نو دا د دې ضرورت نه زیات ده او د سوبیا چې کوم ضرورت ته هغه کم دی او د ضرورت نه زیات د بجلی دی پنجاب ته بیا الته په کارخانه چلیږي او بیا هغه بجلی چې بیا بیت ګران نه لاویږي دا غي ریټ چې نو د متاسو دا وایم چې او ماسره ورستو کې کوم یو بل دی هغه ماسره اوس هم پروت دی پاره کې کوم دین د شپیتو یونټو په حساب باندې چې یو کور دی پاره کې شپیتو یونټ خرشوي دی او داوی یو یونټ چې دین هغه ته په 80 شپې باندې یو یونټ لګول شوی دی نو ډیر زیات لکه خلک وی چې ګران دی او یا غریب سړی چې دغه بجلی چې دغه قیمت نشي ورکولی نو وخت په وخت دغه مطالبه کیږي او دا ویني کیږي چې په خیبر پښتونخوا کې چې کومه بجلی د پاغي باندې په یو یونټ باندې ځای خلک دا وی چې یا چې کوم مدني ټولنه یا پالان دی او دا وی چې د دوه روپو پورې په دې باندې خرچ را دي بیا دوی ته چې دغه اخیری چې کوم د ټولنه زیات یونټ قیمت ته هغه څه تقریبا 80 روپې ته هغه قیمت رسی نو خلک وی چې دا ډیر زیات فرق ته پدې کې او د دې چې چونکی دا بجلی دلته هم جوړیږي دوه په ځای جوړیږي او بیا په خیبر پښتونخوا کې جوړیږي او بیا د دې ضرورت نه زیات هم دا نو د دې چې کوم بجلی ملاویږي نو هغه هم ډیر په ګران ریټ باندې ملاویږي نو دغه مطالبه چې دینو هغه رواني هم دی او وخت په باندې پدې باندې احتجاجونه هم کوي جی
کرام صاحب ریاست منګه سره لګو شبو کې ډاکټر زلاکت خان صاحب هم راځي موږ سره خو وعده کړی و چې تر اوسه پر راغله به کوشش کوو چې موږ سره په پروګرام کې راشي خو د هوی دراتلو پرې موږ به خبره ترې مخ وړاندې بوزو په خبر پښتونخوا کې او په ټول ملک هم خو په خبر پښتونخوا کې د پاکستان چې کوم د اف بی آر اداره د وخت په وخت باندې غوي چې د ټیکس نت زیاتولو یا غدولو کوشش کوي د دکاندارانو لپاره په هغه کې شوې دي او یا هغه ډرایو یا کوشش هغه په کم ځکه ولال دی او دکانداران څومره پوري ته تر اوسه پوري د ټیکس نت لاندې راتلو کې آیا هوی هغه کاغذونه ساين کوي یا حکومت سره ځان رجستر کوي
اږي کرام صاحب دغه چکم د ټیکس نت چکما جال دی یا دا جال خبر چکیږي نو بیا حکومت په خبره باندې ولال دی یا ای بی آر چې په خبره ولال دی خو تاجران چې کم دینو هغه هم د دې مخالفت کوي. تر اوسه پورې تاجران دا خبره نه منلي چې د دې د ټیکس مجال کې راشي یا د دې نه د ټیکسونو واغستی شي. وخت په وخت باندې د دې سره د ما خبرې هم کیږي او دوی چې رمګا ای بی آر سره هم خبرې اترې شوې دي او ای بی آر خپل خبره کوي او موږ خپل خبره کوو. خو ادا دې په دې کې داسې څه پیشرفت یا مخکوړان دي باندې دونی چې او په خیبر پښتونخوا کې هم او بیا د پاکستان په نورو برخو کې هم چې کوم مرکزی تنظیمي تاجران دي هغه عمر دې میاشتې په اخر کې د احتجاج اعلان هم کړی دی او هغه وی چې د دې په ضد موږ په ټول ملک کې کاربندې هم کوو او د دې په ضد باندې موږ احتجاج هم وی او دې وخت کې هغه نیټه چې نو هغه دې وخت کې زمادین کې نه دي غالبا چې د اتیشتمه نیټه ده غالبا چې دوی دا ټاکلې ده چې په دا ورځ باندې موږ کاربندې اعلان کوو او د دې ټیکسونو په ضد باندې به هغه وی چې موږ به حکومت ته د خپل احتجاج چې نو هغه ریکارډ کوو. د ای بی آر لخوا د وزیر چې کوم خبرې کیږي نو ای بی آر دا خبره کوي چې دوی نو فکس ټیکس اخلي. یو خو فکس ټیکس دی بل دوی باندې چې دینو ایڈوانس ټیکس نو هم لګولې شي دي کوم چې تاجران دي نو یو خدای تاجران وی چې دغه فکس ټیکس چې دینو دغه ډیر زیات دی موږ دغه ته یو خو تیار نه یو. بل دا ټیکس چې دینو دا په دکان په قیمت باندې اخستل کیږي چې کوم دی کې چونکی په خیبر پښتونخوا کې هم او په پاکستان کې هم بیا زموږ چې دینو خپل ویلیو دا او دغه ویلیو چې کوم دی قیمت ټاکل کیږي اغه کال پس وی یا د دې کال پس هم وی خو بیا د حکومت لخوا دغه ویلو چې کومه ټاکل کیږي نو اغه کې بیا د زمکو خپل قیمت را دي د مرلي په حساب باندې بیا د دکان په حساب باندې دغه چې څونه قیمت جوړیږي نو دا ویل شي دی بیا دا ویل دي چې دغه دکانونو کومه علاقه کې چې د کم دکان قیمت څومره وی د هغه په بنیاد باندې با د دکاندارانو نه چې کوم فکس ټیکس دی یا کوم پوخ ټیکس دی هغه د دېونه اخستل کیږي. دا څه تقریبا د 1200 روپے نه واخلہ تر 2000 سلمیغ ضرور روپے پورې تقریبا ادا جوړیږي د پمیاس کې دی او دا د ویلیو په حساب باندې دا او تاجران دا خبره کوي چې چونکه بعضی علاقو کې داسې وی چې التکی ویلیو د دکان سیواوی خو التکی هغه شانتي تجارت چې دینو هغه نکیږي او التکی هغه شانتي ګټه نوي. بل دا سې ځای نه دي چې الته کې د خلکو ډیماند زیات وي الته چې کوم کاروبار کیږي نو چونکه الته ویلیو کم وي خو بیا هم الته کې کاروبار خو وي نو تاجران دغه خبره کوي چې مونږه ټیکس ورکولو ته تیار یو خو زمونږ د حکومت د انکم ټیکس په بنیاد باندې ټیکس واخلي یا چې کوم ګټ مونږه کوو دغه په بنیاد باندې زمونږ ټیکس نه واخلي. یو خدای خبره وته کوي. بل دا خبره وته کوي چې تاسو زمونږ نه فکس ټیکس اخلي یا مونږ دغه کوم تاجر دوه سکیم دی پاره کې مونږ راولې یا مونږ ځان سره رجسټر کوو نو مونږ به یو خدای چې کوم زمونږ سره تیر د دکانونو یا چې کوم حساب کتاب دی هغه به اثر نه کوي. او بل دا وایي چې راتلونکي 15 کال د پاره به تاسو مونږ باندې نور ټیکس نه لګوي. دغه یو د تاجرانو ډیماند دی خو ای بی آر وی چې نه دغه ټیکسونه یا دغه مالیه ته به هر کال کتنه کیږي او دې ته بیا موږ ګورو چې موږ دا رقم کو کده موږ سیوا کو. او دا اختلاف چې دغه اوس هم موجود دی او تاجران چې دغه ته تیار نه دي اگر چې د ای بی آر لخوا آباد خلکو ته ټیکسونه دا نوټس هم ورکول کیږي او اخر کوم دغه وختونه هم کیږي چې را بیان رجسټرډ کی
ولا دغه مسله په حال نه ده حل شي. منګه لګو شبو کې بمګه سره ډاکټر زلاکت خان صاحب او ډاکټر میراج الحق صاحب هم راځي او هم د دې سره سره په پاکستان کې ډېر ځوانان هغه د بیروزګاری سره مخ دي. په پاکستان کې بیا پرایویټ سېکټر یا چې کوم شخصي میدان دی د حکومتي نوکرونو علاوه هغه شان روبست یا مضبوط نه دی چې ټول ځوانانو ته نوکری ورکی. په پاکستان کې د بیروزګاری د شر سره د ځوانانو لپاره د کاروبار موقع هم کم نه وي او ډیر ځوانان یا تعلیم یافته چې کوم طالب علمان دي هغه د حکومت او د بانکونو نه د قرضو وسه ختم نه لري. وی دا غوښتنم کوي چې کچرته دوی ته په ازانو په ارزانو شرطونو باندې قرضې ورکړل شي نو خپل کاروبارونه هم شروع کولای شي. هم په دې باندې زمونږه هم خبريال یاز حسین صاحب د مردان نوی رپورت را لګل دی د طالب علمانو سره خبرې اترې کړې دي. اول زو دغه رپورت شو وړاندې کو بیا په دې باندې خبرې وکړو.
ساحل خان په تجارت کې سوارلس جمعه تاسو د کړې او په یو شخصي کمپنی کې کار کوي. دی غواړي چې خپل روزګار شروع کړي، خو د کاروباري بنکونو د پیچلي نظام او سود د زیاتې شرې له وجې قرضن نشي ترلاسه کولی. دی وايي په خیبر پښتونخوا کې ځوانان د سود نه بغیر اسان قرضو ته اړتیا لري.
که ځوانان یو کار کوي سر، اغي سره یو ائیډیا، یو بزنس ائیډیا، نو اغي سره بیا فاینانشلی کرایسس، یعنی د پیسو مسلې چې دا ځوانان په دغه پیسو باندې ځان لا خپل سروزګار شروع کړي، کلون ته اپلای وکړي، یو د لون هغه پروسس ډیر اوږد وي، او بل دغه چې کوم لیګل ریکوایرمنټ ډاکومنټیشن وي هغه پروسس ډیر زیات ډیلی. نو د حکومت لپاره پکار دي چې ځوانانو ته یو داسې پالیسی مخې ته راوړي چې د ځوانان د غیب په ذریعہ باندې مخ په وړاندې لاړ شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت روان کال د مې په میاشت کې د خپل روزګار سکیم اعلان کړي، خو تر اوسه پورې نه دی عملی شوی. صوبایي حکومت وایي د سود نه بغیر هنرمند ځوانانو ته د 600,000 تر 1 کروڑ روپے پورې قرضې ورکول شي چې ځوانان خپل روزګار وکړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین گنڈاپور میڈیا تو ویلی دا سکیم با روانہ میاشت عملی کریشی.
12 روپیہ دے رہے ہیں جس میں ہمارا احساس روزگار ہے.
صوبائی حکومت دا احساس روزگار، احساس نوجوان او احساس هنرلاندی 2,000,000 روپے ورکی، او دا رقم د سود نه بغیر ورکول کیږي. هغه ځوانان چې د سرکاري نوکری نه محروم دي ځان له خپل روزګار روان کی او خپل بچی وساتي.
تیر میاش وزارت خزانه د سینټ قائم کمیټې ته ویلی وو چې په پاکستان کې بیروزګاری 10.3% ته زیاته شوې، خو د کال 2023 د اقتصادي سروې تر مخه په ملک کې بیروزګاری 5% ریکارډ کړی شوې. په پاکستان کې زیاتره ځوانان د روزګار لپاره بهر هیوادونو ته ځي، او د اوورسیز امپلایمنټ د ریپورت تر مخه په کال 2023 کې 3,00,000 زیات ځوانان د ملک نه بهر هیوادونو ته تللي دي، چې پکې 1,00,000 انجینران، 1,00,000 ډاکټران او 1,00,000 هنرمند ځوانان شامل دي. ریاض حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
وی او ای ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی ہر ورځ سلیوریش ساتا پڈیشنٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹی وی تازہ تولا او بے طرفا خبرونا بحثونا او سیڑنی کتلے او اورے دلے شئی The UTL Satellite Frequency ya sabe, au ya bi, au ya asharia pinza east, channel yo saldre. Haroras, salivirish sata, la divasara osay.
Ta the Voice of America, hello, we owe a program day. پکاره چې موږ سره اوسه پورې خپل پروفیسران د پروګرام دوه نور میلمانه راغلي به خپل غوښه بو کې هغوی موږ سره اول به ډاکټر نور الحق صاحب راځي، بیا به زلاکت خان صاحب ته هم ځو. خو ریاض حسین تاسو نه پوښتنه کوو، یو خو د ځوانانو سره چې راکمې خبرې اترې کړې دي، د ځوانانو دننه د آیا څومره موثلې لیدل کېږي، او چې کم ځوانان ډیګري یا د کالج او د یونیورسيټي سبق وي او هغوی سره د ماسترز او د بیچلرز ډیګري وي، هغوی څومره بیا چې کوم سرکاري نوکری دی هغه ته دی او یا څومره بیروزګار وي؟
جی کرام صاحب، ځوانان چې دین یو خدای ته پتاستو ما چې ډیر ذات مایوس دي په خیبر پښتونخوا کې، خاص کر دمونګه چې د خیبر پښتونخوا کوم ځوانان دي دا غي غټه وجہ دا لیدل کیږي او دا خو دل کیږي چې را ځوانان چې دین هغه خو ډیګری تر لاسه کړی یا هغه سبقونه وي، خو بیا په خیبر پښتونخوا کې دین وړاندې تاسو خپل خبرو کې موږ چلته کې هغه شانتي روزګارونه نشته دین، یا خو دې پنجاب ته دي، په پاکستان کې دن ندي پنجاب ته، یا دې کراچۍ ته دي. ځوانان چې دین کوشش کوي چې را د ملک دننه کې دنه روزګار وګوري، نو یا کراچۍ ته دي یا پنجاب ته دي. اذکه چې بیا په پنجاب کې کارخانه ډیره دي، په خیبر پښتونخوا کې هغه شانتي کارخانه نشته دي، هغه شانتي روزګارونه نشته دي. نو یو خدغه مسله ده ځوانانو ته. بل دا خبره ده، زه به تاسو ته دا هم کوم چې اوس په دې روان کال کې چې کوم د پیښور یونیورسيټي چې کوم د انجینرینګ څانګه ده، د انجینیرینګ څنګه چې کوم ده دا غي چې زیات تر ځوانان چې کوم دي چې چا انجینیرینګ کړی دی د هغه دینه نو هغه انجینران چې نو هغه اکثریت چې نو بیروزګار دي او ته جواب نه ملاوي کیږي چې مارکیټ نشته دی یو خو د په هنتونو لخوا چې دنو د کارخانو سره هغه لینک نشته دی چې دا کې کوم چې انجینران یا چې کوم طالب علمان فارغيږي هغه الته کې خپل سکل چې دینو هغه چې کوم سکل د کړی هغه الته کې عملی کړی یا الته کې نور هغه ته هغه پالش کی یو خو دا خبره ده چې او ته دغه یو موقع هم نشته دی بل دا چې په خیبر پښتونخوا کې د سکل یا د هنر زده کړو لپاره چې دا کوم غټ ادارې هم داغه هم کمې دي یو دغه مسله ده بل دا خبره ده چې د په هنتون خبره ما کوله تاسو نو روان کال کم څه کال چې کم ماشومان اډمیشن سکول نو هغه تقریبا ډیر زیات رقم شي دي تقریبا سلور نواخلا تر 15 در پورې طالب علمانو چې دغه کې امتحان ور کړی دي د دې نوړان دي دا چې دغه دا به تقریبا شل در یا 15 در ماشومان په دې کې امتحان ورکو نو دا غینه دا سرګندګي چې کم ځوانان دي هغه مایوسې طرف ته تللی دی او مایوسې دی بیا مور پلار هم هغه دغه تکي اډمیشن نه کوي یا چې دغه په هانتونو کې هغه داخلي نه کوي دغه چې کله دغه په هانتونو نه ماشومان چې کله فارغ شي نو هغه ته بیا روزګار نه ملويږي یو خدای مسله ده بل د دې سره سره کومه مجموعي تور د ځوانانو خبرو کوو ځوانان چې کوم دي هغه دغه کې تعلیم شته دي تعلیم کیږي بیا هم خو د ضرورت مطابق هغه تعلیم نشته دي نو چې کوم ماشومان یا چې کوم ځوانان هغه تعلیم کوي هغه ډیګری ترلاسه کړي نو د ملک نه علاوه دن چې په ملک کې هغه کوم روزګار کوي یا دان له روزګار اوري نو هغه هم نه ملاويږي بیا هغه کوشش کوي چې د ملک نه بهر لاړ شي نو اکثرا هنرمند ځوانان او بیا وسره انجینران او ډاکټران زیات تر دا چې دینو د ملک نه بهر دي خو د دې سره سره بیا د ځوانان هم دي چې هغه دا کوشش کوي چې هغه د حکومت نه یا د کمرشل بینکونو نه قرضې واخلي خو چونکې پاکستان کې د سٹیټ بینک لخوا د سود چر شي کومه ده هغه تقریبا 19.5% ده او بیا د دې سره چې کله د کمرشل بینکونو خپل سود چې هغه جمع کړي بیا دا نور هم سیوا کوي نو یو خدای دې چې د بینکونو نه کومې قرضې ملاويږي هغه په ګرانه باندې ملاويږي او بیا یو داسې تن چې هغه بیروزګار وي یا هغه ځان له نوې روزګار رواني نو هغه سره هغه مر پیسې هم نه وي هغه بیا چې نو هغه په بینک کې چې د کمرشل بینکونو کما سرمایه پاغه باندې هغه ډیپند کوي نو هغه بیا مشکلات چې دینو هغه ډیر زیات وي او هغه چې یو خو د بینکونو نه قرض کولای دی او بیا روزګار هم هغه نشي شروع کولای ځکه چې پیسې وسره نه دي
ریاض صاحب ډېر مننه کو په پروګرام کې ساس وختم ډېر مونږ واغ سوخ ملمانو مونږ سره په پروګرام کې بعد وخت ټیکنیکل مسلې مې اوس راغلي دي ساس ډېر مننه کو ریاض صاحب پروګرام کې دراتلو ډېر مننه
ډېر مننه اکرام صاحب ډېر مهرباني
ډېر مننه کو مونږ سره په پروګرام کې د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي د اقتصادي علوم استاد ډاکټر مراد الحق صاحب راغلي دي ډاکټر صاحب تاسو سلمي شوایو بخیر علي
اکرام صاحب مننه
ډېر مننه کو ډاکټر صاحب په پروګرام کې دراتلو یو خدای چې د ایم ایف په دې راتلونکي چې کوم تړون دی په دې باندې به خبره تر وکړو د ستمبر په میاشت کې به کیږي پاکستان یو ځل بیا د دې تړون مخ کې د عرب ملکونو د بینکونو نه پیسې اخلي سلور عرب ډالر نن د پاکستان په میډیا باندې دار اغلی دي پاکستان ولی منګ بار بار رپورټونه کوم وايي خو یو ځل بیا بدات پوسوکو ولی مجبور کیږي چې د ایم ایف سره سره هوی اوس د نورو کمرشل بینکونو نه د خپل منکه اخلا ډیر زیات دي د بهر ملکونو د کمرشل بینکونو نن په قرض اخستو باندې مجبور کیږي یو غم سلور عرب ډالر پاکستان غواړي چې هغه په دې کال کې واخلي
اکرام صاحب پاکستان چې کوم اپروچ کړی دی هغه سعودي عرب ایون چاینا تا یو ای تا ترکی تا چې هغه داغینه هم ایکسټرنل ډیټ یعنی قرضه چته کی نو داغي درې وجي یو خدای ایم ایف د طرفه دا شرط هم دی چې کوم میکرو ایم بیلنسز دی فارن ایکسچینج ریزرو کې دی اکومولیشن شي هغه کې اضافه وشي دویم پاکستان تاسو مخې ته د 13 په دې میچ کې پاکستان ډیر پیمنټ وکړو دا ایم ایف څخه قرضې هغه واپس کړه او دا شان نور ایکسټرنل ډیټ کې ډیر یعنی هغه پیمنټ وکړو دا ری سره چې کوم فارن ایکسچینج ریزرو په اړه باندې پریشر دریم کو تاسو وګورئ زمونږ چې کوم فارن ایکسچینج ریزرو په دې وسخه کې هغه کې کو اضافه ونی شي هغه ته په هر شکل کې کو ریمیټنسز په شکل کې ایکسپورت ارننګ په شکل کې او کو د ایکسټرنل ډیټ په شکل کې هغه کې اضافه ونی شي هغه کې اکومولیشن ونی شي نو د ایم ایف د غوښتنې چې کومه ده هغه شرط هم نه پوره کیږي او دویم پاکستان چې مخکې کوم پوزیشن وو چې یو نیم کال مخکې چې را پټ کېدو ته دی دی نو دغه سچویشن دغه راتلی شي دغه وجه ده چې پاکستان دا حل زری کوي چې هغه د ایکسټرنل ډیټ لپاره هغه یعنی هنټینګ وکړي کمزګی نه چې ملاویږي
ڈاکٹر صاحب نن پرون دا خبره د خزانه وزارت د سینټ یو قائمه کمیټه د کړی دا چې د ایم ایف نه په 15.09% باندې قرضه اخیستل شوې ده مون خو باول د چین د قرضو خبره کوله چې دا 0% 0.5% ده او 15% خو یقینا تاسو هم پته ده او چې کوم اقتصاد په هندي اغیم په دې پوهی دي چې کله د یو ملک کریډیټ ریټینګ ډیر خراب وینو اغیله به قرضه په ګران ځکه ورکول کې چې د دې قرضو په بیرته اخستو کې ډیر مشکلات وي او د ډیفالت یا د قرض نو ورکولو امکان ډیر سی واقعي دا تاسو ورته په کم نظر ګوري چې ولې پاکستان ته په دومره زیات شر سود سره ایم ایف قرض ورکړي؟
اکرام صاحب تاسو نیو وکړه بالکل صحیح ده دغه وجه ده چې د پاکستان کم کریټینګ ریټ ته هغه دغه چن کوټه سونیا خیال وکړي ایم ایف چې د نور ملکونو سره کم پروګرام نو چونکه دا غی د پاکستان په نسبت باندې دا غی کریډینګ ریټ انټرنیشنل مارکیټ کې خو دغه وجه ده چې غی په دا غی شرسود چې وو د پاکستان په نسبت باندې کم وو پاکستان په اقتصاد کې اکثر چې موږ ذکر کوو په دې کې ډیره ځکه ستونزې دي دغه وجه ده چې کم قرض ورکون کړي نو کاغه د ایم ایف نن علاوه کو نور ملکونو یو هواد نمګه قرض کړتو یا د بل ارګنایزیشن نه یا د پرایویټ بینک دمغه قرض پرتو چونکه ملک کم کې معیشت ته هغه کې سټیبلیټی نشته هغه کې استحکام نشته دغه وجه ده چې کوغه ایم ایف ته کو نور چې کم ایکسټرنل ډیټ ته هغه کې اکثر چې کم شرطي او د شرسود چې کم شرطي هغه کې د نور ملکونو هیوادونو په نسبت باندې هغه سیوا ده کم چې نیوکه کړه کمیټي چې یاره پاکستان چې ایم ایف سره تیر کم سټینډ بای ارنجمنت وو هغه کې شرسود ډیر سیوا وو نو کته ځو خلکو کې سټینډ بای ارنجمنت هم پاکستان چې کم د ایم ایف هغه ستو هغه په دا یو داسې وخت کې چې انټرنیشنلی او ملک دننم ډیر زیات دا ریزرویشن وو چې پاکستان بالکل کلوز دی هغه ډیفالت کړی شي په داسې وخت کې ظاهر خبره ده کوغه ایم ایف قرض حکومت کوي یا د بهر د نورو ارګنایزیشن نه یا نور سورس نه قرض کوي مداغي شرسود سیوای دغه وجه چې کوم ایم ایف لون دی هغه شرسود کړي نو هغه سیوای
ها ډاکټر صاحب په پاکستان کې یو ځل بیا په دې باندې به سونه شروع شوې دي چې آیا ایم ایف با ایگزیکټیو کمیټي با پاکستان ته د قرض منځوري ورک یو کنه د او ارب ډالر په شابه نه ځنی خلک دا څه خبر هم کبي چې پنجاب کې د بجلی قیمت کمولو لپاره چې کم سبسډیز ورکول کیږي دا هم د دې پلار کې خوند کې دي شي او کې دي شي ایم ایف ورسره دا اونمني تاسو په خپل باندې د یو اقتصاد په بحث باندې څنګه ګوري چې د ایم ایف قرض اخستو کې تر اوسه پورې مشکلات شته اکرام
صاحب
ایم ایف
چې کم ټیکنیکل ټیم وو هغه ویزټ کړی پاکستان ته او کم ټیکنیکل ټیم چې کم ریپورت ایگزیکٹیو کمیٹی مخیتا خو دین هغه کی خواغي سټیسپیکری چې یاره پاکستان په داسې پوزیشن کې دی چې کم شرطونه مونږ ګډو نو هغه پاکستان به پورا کوي دغه کې کوم څه خلکو کې سبسډي وی ډرا کولو او کم چې دی بيټي او د ګیس نرخونه هغه کې اضافه و ظاهر خبره ده چې دغه د ایم ایف تر طرفه یو ډیر سټریک او ډیر سخت شرط دی مت باوند دی چې هغه د بجلی نرخونو کې سبسډي ورنکي او هغه کم نکړي شي بلکې کم ریوینیو چې دا هغه سیوا کی دایم ته غوښتنه ده. ظاهر خبره ده چې پنجاب ګورنمنت څنګه دغه یو سبسډي ورکړي نو دا اوس ګورنمنت څومره دایم د کوم شرط چې دغه وایلیشن څومره کیږي، چونکه حکومت دا خبره کوي چې یاره پنجاب کې کم ډیولپمنټل بجټ دی، هغه کې موږ داسې سپیس جوړ کړی دی، فائنانشل سپیس زموږ سره دی. پنجاب ګورنمنت دا کلیم کوي چې هغه کې زموږ سره سپیس دی چې د پنجاب کوم ډیولپمنټل بجټ دی، دا غي نه موږ دغه ایڈجسٹ کوو او دا کم بجلی نرخونو کې چې کوم سبسډي عوامو ته دی اوس ګورنمنت دا غي اناؤنس کړی دی، نو هغه دایمه په شرط باندې او دایمه سره کوم اګریمنټ دی پاغي باندې بداغي یو نیگیټیو امپیکټ یعنی یو منفی اثر بن راځي. دایم په شرط خپل ځګي باندې فیډرل ګورنمنت او ایون پروینشل ګورنمنت هغه پورا کوي. نو زما خپل خیال دی کوم چې تاسو پوښتنه وا چې آی ایم ایف ریزرویشن څومره دي، نو چونکه ټیکنیکل کمیټي داغي کم وزټ شو او هغه کم رپورټس ایگزیکټیو کمیټي دایم په مخې ته وو دي، هغه چونکه موسلی هغه سټیسفیکټری دي، هغه مطمئن دي پاکستان کم ڈومیسٹک امبیلنسز دی او کم ایکسٹرنل امبیلنسز دی پاغي باندې پاکستان کار کړی دی او هغه د پاره هغه یو سټریټیجک او یو ډیپ پلاننګ طرف ته تللی دی. نو زمانه خیال چې د کې بچ مسله راشي، البته ایم ایف په دې باندې دغه اطمینان ضروری دی
ها. اوس ډاکټر صاحب د پاکستان په قرض خو وخت په وخت باندې ډېر بحثونه کیږي چې د پاکستان قرض د دې د جی ډی پی یا د مجموعي کورنی آمدن په نسبت باندې څومره دي. اوس چې کومه ورسته شمیره د قسم د 2023 شمیره ده، خو د هغه مطابق د پاکستان ډیټ او لایبیلیټیز چې کوم دي نور واجبات او قرضونه د جی ڈی پی دا تقریبا 90% دی، 89.9 دا کیږي. د پاکستان په خپل چې د فیسکل ریسپانسیبلټی اینڈډ لیمیټیشن اکټ هغه وایي چې پکاره چې دا 50% وي، ځکه چې یو غریب ملک ترقی کوونکی ملک هغه به سستین کولای نشي. کومنګ د جاپان او د امریکای مثال ته وګورو، د جاپان هغه خود د ټو جی ڈی پی چې کم دی هغه د 0% نم سیواره، د امریکای هغه تقریبا د ترسیږي 90 او د 100 په منځ کې ده. خو تاسو د پاکستان ډټ ټو جی ڈی پی ته چې ګورئ نو سمره د پاکستان د پاره دا سستینبل ده، یعنی پاکستان سمره دا برداشت کولی شي.
اکرام صاحب کم پر ڈیٹ کی چے کو اگر ڈومیسٹک ڈیٹ یعنی اندرون قرضہ دا کم ایکسٹرنل ڈیٹ بیرون قرضہ دا اگر کی چے وقت سر سر کم اضافہ کی گی، کم شمیرا چے تاسو مخی ترا وڑا کہ اگر تقریباً 90% دا جی ڈی پی دا یو ڈیر غٹ سکن دا پاکستان دکھا چے تاسو سن ذکر ہو پاکستان چے کم ڈیٹ سسٹینیبیلیٹی اور ڈیٹ کیرنگ کیپیسٹی دا اگر کے اضافہ نہیں کی گی. تاسو کو خیال وکړئ د پاکستان چې کم جی ڈی پی یعنی کم اقتصادي وده ده هغه ډیره زیاته کمه ده. اقتصادي وده زمونږ 2% ده، زمونږ چې کم پاپولیشن گروث ته آبادی کې اضافه ده هغه 2% نه سیوا ده. نو یو داسې ملک چې د هغه کم اقتصادي وده او د هغه کم آبادی چې کم اضافه ده هغه تقریبا برابرۍ، نو دغه ملک هغه کو قرضی اخلی داغي کم ډیټ کیرینګ کیپیسټی داغي نه بل کیږي. روان وخت کې په زیاده دي چې هغه یو ډیولپمنټل پروجیکټ راشي او دا کم ډیټ چې ده هغه جی ډی پی یعنی اقتصادي وده کې اضافه وشي، اقتصادي یکایانه مضبوطی شي، معیشت کې استحکام راشي او دغه سره به ملک دې جوګشي چې هغه دغه قرض واپس کړي. چونکه د بده مرغه د پاکستان چې کم مایکرو اکنامیک فنډامنټلز دي هغه ډیر زیات کمزوري دي، د غي سر اقتصادي وده او اقتصادي پرمختګ یعنی جی ڈی پی ګروث د غي سر سوشل سېکټر کې چې کم پرمختګ دي او کم هغه وده ده هغه په هغه لیول نه ده کم چې زمونږ د مقابلې نور ممکن دي. نو کو قرض دغه شانتي مونږ اخلو کم چې زمونږ بجټ ډیفیسټ ته د غیر پوره کولو لپاره یا زمونږ ټریډ ډیفیسټ ته د غیر پوره کولو لپاره وخت په وخت باندې مونږ قرضونه اخلو، خو زمونږ اقتصادي وده چې دا هغه د غشانتې د 2 او 3% ترمنځ پاپولیشن آبادی کی اضافہ دغه شانت کیږي او سوشل سیکٹر هغه کې پرمختګ پاره کې ودن کیږي. نو زمانه ری خیال چې دا استاسو بالکل نیوکه په خپل دی سیده
ها اوس په اکونومک گروث باندې ډاکټر عاطف میا د امریکای په پرنسټن یونیورسيټي کې اقتصاد پوه دی. دا غي په ټوئیټر او ځنې په خپل ویب سټ هم شمیرې ورکړي دی او پاغه باندې موږ وایو چې بحث وکړو چې تاسو دا کومه خبره وکړه د یو خدای پاکستان د آبادی چې کوم گروث ته هغه ډیر پته دی سره مخ کې روانه د پاکستان آبادی د دغه آبادی چې د وخت دا کوم گروث او وده ده په دې سره په پاکستان کې تاسو سوینه سمره اقتصادي وده یا اکونومیک گروث پکار دی او یو د ډیولاپینګ ملک چې هغه تاریخي کون کې ملک ته د هغه سره پوتنشل ډیر جات ته لیبر کاست یعنی د مزدورانو چې کم پاغه باندې مزدوري راځي ډیر کم ده پاکستان کې اسمره پکار دی.
اکرام صاحب عاطف میام دغه خبره کړی دا چې یره اقتصادي وده د کم مقابله نور ملکونو چری خاص کر غی ذکر کړی د بنگلاديش او د انډیا دا غي په نسبت باندې د پاکستان اقتصادي وده هغه سستینبل نه ده. هغه خو څو وخت کې جمپو کی کله چې فورن یعنی فورن ډریون اکانومي د زمونږه کله چې یورپ او یو اس دا غي سره زمونږه تعلقات خي هغه دلته یو پولیټیکل انټرستي دا غي سره زمونږه ریمیټنسز سیواشي فورن ایډ سیواشي ایکستندډ ډیټ کې اضافه وشي او دویم ایکسپورت ارننګ دا غي سره سیواشي نو دا غي سره جی ڈی پی وده خو سیواشي او داغي کې به سستینبلټی نه وي هغه एकदम بیا لاندې راشي. تاتیت میا تاسو کو دا ریپورت داغي وګورئ هغه دغه کړي چې سوشل سیکټر ته به داغي چونکه سستینبل نه ده یو زمونږ چې کوم اقتصادي وده ده هغه خو یا 15% وسطل شي 15 کال لپاره خو به एकदम هغه لاندې راشي. داغي سره چې کوم سوشل سیکټر دی هغه مارټرټی ریټ خبره کړي ده چې هغه پاکستان سیوا ده ومن چې کوم د خزو په لیبر مارکیټ کې پارټیسیپیشن دی یعنی ومن پارټیسیپیشن هغه د انډیا او د بنگلاديش په نسبت باندې کم دی او د غشان چې لایف ایکسپیکټنسی دا هغه هم د کدارې چې کم دی. نو هغه ذکر دا کړی چې چونکه په زیر دی چې د دنیا یعنی چې کوم ډیولپینګ نیشن دی کم تھرڈ ورلڈ کنٹری دی هغه ته یو ایڈوانټیج دی چې هغه جی ڈی پی گروث یعنی اقتصادي وده د هغه کیږي د هغه سره بیا کو د هغه یو ټریکل ډاون امپیکټ راشي د هغه کو انکلوسیونس پای کی د هغه سره بیا دای چې بیروزګاری کم شي د هغه سره غربت کم شي د هغه سره خلکو انکم پروفایل ښه شي د هغه سره د هغه چې کم معیار ژوندۍ هغه ایجوکیشن لیول خوشی خو د بده مرغه چونکه پاکستان جی ڈی پی گروث اقتصادی وده هغه پرسیسټنت نه ده او دغه ټریکل ډاون امپیکټ انسټیټیوشنل گورننس ویکنسز د وجه نه دغه یو عام وګړی ته گروث هم شي یو عام وګړی ته لارج سیګمنٹ اف پاپولیشن دغه پوتنشل چې کوم فائدہ ده هغه ترلاسه نه کی دغه وجه ده چې گروث خو یو سستینبل نه ده. می عاطف چې کوم خبره کړی ده او دویم داغه ټریکل ډاون امپیکټ چې دغه ډیر زیات کمزورې دي یعنی نه په صحت کې نه په تعلیم کې د نورو مقابله یعنی د بنگلاديش او د انډیا په نسبت باندې هغه پرمختګ نه لري.
ښه اوس پدې کې یو د فن خبره خو نه ده خو بیا هم په پاکستان کې دا چې او کته چې 14.7 میلیونه زیات چې کوم خزدي هغه کچرته په بل ملک وي هغه به روزګار وي خو پاکستان کې دا په روزګار نه دی دا په کورونو کې دی قسم کورونو کې کارونه کوي خو د دوی بیا په اکانومي یا په اقتصاد کې هغه شان زه نشته دي هغه پیسې نه راوړي. ته پاکستان پرنګ ډېر ملکونه شته د بنگلاديش مثال خلک ورکړي ځکه چې هغه مسلمان ملک دی څنګه پاکستان بیا کولای شي چې دومره لوی لیبر فورس هغه مارکیټ تر اوړې شي چې هغه د ملک په اکانومي کې خو رول ولوبوي.
اکرام صاحب تاسو نیو کا په بالکل په خپل ځګي صحیح ده تقریبا 50% نیمه آبادی چې د نغه فیمیل ده او د بده مرغه د فیمیل چې کم پارټیسیپیشن ده لیبر مارکیټ کې کم چې اکنامیک اکټیویټیز دي بزنس او د شانتي کاروباري تجارتي حل زلي دي پاره کې دغه فارمل کم سېکټر چې ده دغه پارټیسیپیشن ډیر زیات کم دی د پاکستان نیمه بادي چې دا نه هغه دار چې هغه ډیپډین دغه وجه سره دغه وجه نه بیا ډیپډینسی ریشو سیوا ده او ډیپډینسی ریشو ظاهر خبره ده چې انکم پروفایل دغه سره هغه ایکسپین کیږي نه پر کی اضافه نه کیږي. بنگلاديش تاسو ذکر وکړو, بنگلاديش په دې باندې ډیر کار کړی دی, هغه فیمیل لیبر مارکیټ پارټیسیپیشن دغه سیوا ده, دغه وجه ده چې التا وومن امپاورمنټ هم سیوا شو. ګوره خپله زنانه چې کوم دي فیمیل هغه موږ امپاور کوو, هغه اکنامیکلی پولیټیکلی سوشلی هغه امپاور شي, هغه په خپل مرزي باندې ډیسیژن شي اغسته, که هغه اکنامیک ډیسیژن دی, که هغه پولیټیکل دی, که هغه سوشل دی. د هغې لپاره د ټولو نه اهم خبره دا ده د هغې پارټیسیپیشن, هغې ته روزګار ورکول. خو که هغې ډیپینډنټ دي نو ظاهره خبره ده چې د هغې وومن امپاورمنټ به دغلته کوېشن مارک دی. داسې ملک داسې هیواد کې چې هلته زنانه چې کوم فیمیل دي د هغې پارټیسیپیشن لیبر مارکیټ کې فارمل سیکټر کې هغه کمی, د هغې چونکې انکم پروفایل نه وي, هغې ډیپینډنټ دي دا غی سربیدای چې هغه نه پولیټیکلی نه سوشلی نه اکنامیکلی دا هغه امپاور نه وي. نو کومه خپل سوشل سیکټر او د کم فیمیل دا غی پارټیسیپیشن سیواکو لاول دا غی د پر خدا د چې دا غی هیومن کیپټل موږ بیلډ کو, هغه ته ایجوکیشن ورکو, هغه ته سکل دا غی ډیولپ شي, دا غی سره پاري باندې کار وکړو, نو دا غی انکم اری لیبر مارکیټ پارټیسیپیشن دا غی وشي, دا غی انکم پروفایل به خپل جنریټ شي, دا غی سره اری سیاسي تور باندې, سماجی تور باندې, معاشي تور باندې خپل او باندې ودری دی شي, هغه امپاور کیدی شي.
هو ډاکټر صاحب, داسې حالاتو کې چې په پاکستان کې 2% په تعلیم په میدان کې هغه لګول کیږي چې ډېر کم دي د پاکستان او د ملک لپاره, او بیا ځوانان هم د بیروزګاری سره ډیر زیات مخ دي په پاکستان کې, بیا ډیر پر روزګارونو د لپاره لکه کم ځکه زی پیدا کړی شي. پرایویټ سېکټر د پاکستان ډیر مضبوط نه دی, انډستریل پروډکشن هم ډیر کم دی, پرایویټ سېکټر د لپاره بیا انویسټمنټ پکار دی. سمره تاسو هغه ته ګورئ چې پاکستان بیا پرایویټ انویسټمنټ یا پرایویټ سېکټر څنګه مضبوطه
شي. جی اکرام صاحب, څنګه چې ما ذکر وکړو زموږ اقتصادي وده چې دا هغه پرسیسټنت نه ده, ایوریج کو تاسو ګورئ هغه 2-3% ترمنځ کې نښتی ده, دا غي د پاره دا او دا غي په شابه نه چې کوم وجه ده نو هغه انویسټمنت یعنی سرمایه‌کاری نه اندرون سرمایه‌کاری نه بهر نه کوم چې هغه تمګه فورن ډایرکټ انویسټمنت دی, دا غي انفلو کم ده. پاکستان کې د نن چې کوم سټرکچر دی د ملک نو تاسو ګورئ زموږ سره ډېر غټ پوتنشل دی, بلو اکانومی کې زموږ سره پوتنشل دی ډېر غټ, ډېر غټ یعنی چې سی سایډ دی 100 کیلومتر پورې دی, د شانتي گرین اکانومی کې زموږ سره پوتنشل دی, گری اکانومی چې کوم منرل دی او پاره کې زموږ سره پوتنشل دی, د شانتي زموږ سره د اکانومی پاکستان چې کوم سټرکچر دی زمون سره په کوم نیچرل ریسورسز دی هغه کې پوتنشل شته. په دغه بد مرغه ملکی چې کوم پولیټیکل انسټیبلیټی دا کم تاو دی پاله لري او دا غي سره س کرایسس دی, زبا خاص کر ذکر وکم انرژي کرایسس, گورننس کرایسس دی, انسټیټیوشنل کرایسس دی, دغه وجه ده چې مستر هغه ویلنګ نه دي چې خپل انویسټمنټ سیوا کی یا نور
انویسټمنټ کی. خدي باندې راځو دا تاسو د انرژي کرایسس خبره وکړه, د ته ځنې خلک او زومبي پاور سېکټر مرته ویل کی چې یو سیس په خپل خپونه دی ولاړ خو په زور د هغه په ځای ساتلو لپاره ته هغه ته پیسې انجیکټ کې ورکې ورته. سمره د پاکستان پاور سېکټر یا چې کم د توانایي شوبه ده هغه د یو پورا ریفارمز یا اصلاحات او ضرورت لري, او پاکستان ولې بیا نشي کولای چې ډېر وخت راسي د ارس لا روان دی او پاکستان کولای نشي او کنه طاقت نه لري.
اکرام صاحب, دغه عاطف میا چې د هغه خبر آرټیکل کې دغه پاور سېکټر چې دغه ته زومبي سېکټر ویل دی, دا یو داسې سېکټر دی چې دا د نور په سبسډي باندې ډیپندنت دی او د نور مرګ د دې چې دغه یعنی سروایوول دی د نور وینه داس کی. دویم پښتنه تاسو چې کوم ده چې یاره پاکستان ګورنمنت یا سټیټ اف پاکستان پر یو څه کې سمجبوري ده چې هغه دغه ری وزټ کی هغه ری سټرکچر کی او دغه زومبی سېکټر چې دغه ډیکلیئر شوی دی دا یو کنټریبیوشن کی دا یو پوزېټیو سېکټر یو شي په ځای دی چې د نورو سېکټرز هغه ختم کی هغه کمزوري کی بلکې دا غي یو سپورټ جوړ شي د بد مرغه پاکستان چې کم انرژي سېکټر دی خاص کر د بجلی ذکر به مو کو نو هغه کې انډیپندنت آی پی پی نو تاسو مخې ته چې دا د وزنامې چې کوم شوی دغه سره اګریمنت دغه سره شوی هغه تقریبا 2018 پورې داسې یعنی پمز دي چې د پرډکشن یونټس چې لري د پارا ډیر زیات د شلو دیشتو کالو دغه د وزنامې هغه کې ډیرې داسې د وزنامې دي چې هغه اوس پاکستان ګورنمنت په کنټرول کې نه دي او دا غي ریویزټ کول دا غي د پارا کار کول هغه ډیر یو ګمبیر مسله ده نو څورو روان وخت کې ګورنمنت
آیا او به کښې د آی پی پی سره چې کوم لوزنامې شوې دي دا خو د کې وسم پسو کې لس کال پاتې دي د 2015 پورې پسو کې شل کال دي 2015 سلويخ پورې د کې او به کښې پاکستان دغه لوزنامې یا خداره چې په دوباره غوي سره ری نیګوشیټ کې نه په دې باندې خبره تر وکی او کنه پاکستان بیا د دې سره مخ کېدې شي چې نړیوال چې کوم دغه دي عدالتونه دی هغه ته دغه ادارې ته شو پاکستان باندې بیا نور ډېر زیاتې جرمانه لګې دي شي
اکرام صاحب دا کوم اګریمنت شي شوی هغه ګورنمنت اګریمنت دی ایون ریاستي پاکستان په کې سره اګریمنت شکړي نو هغه خدای چې کنسنسس سره هغه کوم فرم او کوم پروډکشن یونټس دی هغه دیو هغه کنوینس کی خپل چې کوم معاشي زمنګ حالت ته او کوم پبلک پریشر دی هغه ټول هر څه دغه مخې ته کیږي هغه کنوینس کی نو دا یو فیزیبل طریقه ده البته کو پاکستان د سکی چغه یعنی زبرد هغه موږ دا ویلې شو چې هغه یو وایلیشن اګریمنت لوز نامې وایلیشن دی او ظاهره خبره ده کو هغه کنوینس شي نو هغه به د وو سره بیا ادا یو رائټ دی چې هغه انټرنیشنل کو بیس کو سټیټ دی رائټ نو تاسو ډیپند کې چې ګورنمنت اف پاکستان دغه independent for projects chikam umra owners di aw sumra production units di taqi sara consensus sumra develop kai aw aghi sumra on board aw aghi sumra convince kai prices di khas kar eto nikam the below the qimat che kam price che di na hada zat si wali da yo kan jur shi no aghi convince ki di shi
ډیرمن ډکو ډاکټر مراد الحق صاحب زموږ سره په پروګرام کې د برخه غوښته په تفصیل سره خبرو کولو ډیر وخت را کولو تاسو ډیر مننه
تاسو ډیر مننه کرام صاحب ډیر مننه
ډیرمن ډکو دا ډاکټر مراد الحق صاحب د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي د اقتصادي علومو د څانګې استاد په پروګرام کې یو ورل شان د معلوماتو سره وسی
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
د پاکستان اقتصاد دا وخت کې د کومو مشکلاتو سره مخ دی پاکستان د عرب ملکونو د بانکونو نه خو 64 عرب ډالر نور اخیستل غواړي او دا په یوه داسې وخت باندې چې پاکستان د ایم ایف سره د او عرب ډالر قرضلون په سر خبرې اترې کوي او د ایم ایف اگزیکټیو چې کوم ممبرز دی کمیټې د هغه با راتلونکي میاش پاکستان تملري چې د دې فیصله وکړي چې پاکستان ته و عرب ډالر قرض ورکړي په دې ټوله باندې موږ خبره اترو کړلې زه محمد اکرام د پروګرام کوربه او تاسو نه اجازه تخم الله پامان